در جریان کمتر از 10 روز گذشته، گوشه های مختلف جهان شاهد تأثیرات جدی تغییر اقلیم بود. از بزرگترین آتش سوزی امسال در ایالات متحده و ترکیه تا سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان و جزیره پورتوریکو. در افغانستان نیز علاوه بر تابستان گرم، نگرانی ها نسبت به گسترش بحران آب افزایش یافته است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان و جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. امید تا پایان این برنامه ما را همراه باشید. در جریان کمتر از 10 روز گذشته، گوشه های مختلف جهان شاهد تأثیرات جدی تغییر اقلیم. در نتیجه یک طوفان شدید در جزیره پورتوریکو، 10,000 نفر در حال از نعمت برق محروم شدند که مقامات از یک موج شدید گرما و رطوبت هشدار دادند. بزرگترین آتش سوزی امسال در ایالت کالیفرنیا حدود 725 کیلومتر مربع ساحه را به خاک یکسان کرد. این آتش سوزی 647 ساختمان را از بین برد و 49 ساختمان دیگر را خسارمند ساخت. سیلاب های ناشی از باران های شدید زندگی روزمره در مناطق جنوبی و شمالی پاکستان را نیز مختل کرد. به گفته مقام ها، از اول ماه جولای امسال تا کنون حدود 210 نفر در واقعات مرتبط با باران های شدید جان باختند. و در نهایت بخش های غربی ترکیه نیز شاهد بیش از 130 مورد آتش سوزی بود. هزاران پرسنل اطفایه با کمک 10 تیاره و موتر در عملیات آتش نشانی سهم داشتند. ساینسدانان می گویند که میزان گرمای اقیانوس آرام در جزایر فیجی در 653 سال اخیر به گرمترین سطح آن رسیده است. یک مطالعه انجام یافته شواهد واضح گرم شدن کره زمین و تهدید سفید شدن مرجان‌ها را نشان می‌دهد.
صخره‌های بزرگ مرجانی مانند این برخی از اکوسیستم‌های متنوعی در سیاره ما می‌باشد. غنا و رنگ‌های آنها بدین معناست که آنها گاهی اوقات جنگل‌های بارانی دریا نامیده می‌شوند. این اکوسیستم‌ها تنها 0.1% از مناطق شناخته شده اقیانوس‌های جهان را تشکیل می‌دهد. تقریباً 1/4 تمام حیوانات بحری در آن زندگی می‌کند. ولی مرجان همچنان نشانه های تاریخی با ارزش را در اختیار دانشمندان قرار می دهد که به قرن‌های ما قبل از ثبت سوابق دقیق توسط انسان ها بر می گردد. به همین دلیل به مرجان ها سنسر زنده درجه حرارت نیز گفته می شود. یک تیم بین المللی از دانشمندان زمین و اقلیم در مجله ساینس ادوانسز یک ساخته 653 ساله از میزان گرمای جنوب غرب اقیانوس آرام در مجموع الجزایر فیجی را ایجاد کردند.
این تحقیقات ما نشان داده است که میزان گرمای هوا در جنوب غرب اقیانوس آرام به خصوص در مجموع الجزایر فیجی گرمترین میزان هوا در 653 سال اخیر بوده است.
کار آنها طولانی ترین بازسازی پیوسته میزان گرمای سطح بحرها تا به امروز است و مدرک واضح گرم شدن هوای کره زمین است.
منظور ما از سنسر میزان گرمای هوا این است که این مرجان ها ترکیب کیمیایی آب دریا را در اسکلت خود ثبت می کند که مربوط به تغییرات میزان گرمای هوا، شور بودن آن و میزان بارندگی بر روی اقیانوس هاست. ما می توانیم آن را با آثار کیمیایی خاصی که در اسکلت اندازه گیری می کنیم بازسازی کنیم.
اقیانوس آرام محرک اصلی تغییرات آب و هوا می باشد که بر فعالیت های انسانی و اکوسیستم های طبیعی در سراسر جهان اثر می گذارد. از جمله نقش در النینو، توسعه طوفان ها و بارندگی در جزایر اقیانوس آرام جنوبی است. مقاله آنها شواهد را نشان می دهد که در قرن 19 فعالیت های انسان ها افزایش میزان گرمای بحرها را به وجود آورده و باعث سفید شدن گسترده مرجان شده که غالبا منجر به مرگ صخره های مرجانی می شود.
ولی با ویژه این مرجان های بزرگ که ما از آنها برای تحقیقات آب و هوای خود استفاده می کنیم، برای صخره های مرجانی بسیار مهم بوده، چون بارور هستند و نقش مهم در زنده ماندن اکوسیستم ها دارند، زیرا توانایی بالاتر در تولید مثل دارند و اگر آن مرجان های بزرگ را از دست بدهیم، آنگاه پتانسیل کشت مجدد این صخره ها را نیز با مجموعه های جدید از دست خواهیم.
در حالی که بخش های از اقیانوس آرام از قرن 14 هم بدین سو گرمترین هوا را تجربه می کنند، این اکوسیستم های گرانبهای صخره های مرجانی در معرض خطر قرار دارند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
سکال د لومړی ځل لپاره 15 درجه توپانونو د کریبین ټاپوګانې ځپلې دي. ترڅنګ د هند او چین په ګډون ځینې هیوادونه د بارانونو، سیلابونو او ځمکې ښویدنې سره مخ شوي دي. ساینس پوهان د اقلیم بدلون له امله د نامساعد هوا د رارسیدو خبرداری ورکوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په اړه نوی اقدامات اعلان کړی دي. پام وکړئ، په همدې اړه د امریکا غږ د خبریال آروپان د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د سویل ختیځ کریبین للارې د بیرل طوفان په چټکۍ سره خپل لار د جیمیکا په لور بدلوي. په جیمیکا کې کب نیونکي د خپلو کښتیو په خوندي کولو اخته دي.
دا توپان د موسمي حالت څخه ډیر زر رامنځته کیږي، دا تاریخ ثابته کړی ده.
ساینس پوهان وایي چې د سکال توفان وار له مخه تاریخ جوړ کړی.
هغه څه چې دلته غیر معمولی دي، هغه دا دی چې توپان د تمې په خلاف د کال په پیل کې را رسیږي. موږ معمولا په اګست او سپتمبر کې دا ډول توپانونه لرو او سږ کال د جون او جولای په پیل کې را ورسېدل.
په واشنگتن کې د نږدې یوې لسیزې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره تر ټولو ګرمه تودوخه احساس شوې ده. د بیړنیو پیښو چارواکو تیره ورځ ولسمشر جو بایدن او د هغه کابینې غړو ته د نامساعد هوا په اړه معلومات ورکړل.
وردمه خپل لسګونو میلیونه امریکایانو ته د ریکارد ماتون کې تودوخه خبرداري ورکړ شوې. تیرمیاش دلته په ډی سی کې تودوخه د سانتیګراد په کچه او د فینیکس اریزونا کې سلور سلویک او په لاس ویګاس کې 3 درجه و.
بایدن ویل چې بی هدا ګرمه په متحده ایالاتو کې د هوا پورې اړوند لومړی درجه خطر ده. هغه د کار په ځایونو کې د خوندیتوب نویو معیارونو په ګډون د امریکایانو د ساتنې لپاره یو لړ پلانونه اعلان او د طبیعي خطرونو لکه طوفانونو او سیلابونو په وړاندې د ټولنو د ساتنې لپاره $1 میلیارډ ځانګړي کړي.
دا ګرمي کې او ګرمي کې دا د ذهنونو بیره نه ده، دا فزیک د موږ اتموسفیر ته د شنو خونو غازونه ورخوشي کوو او دا تودوخه جوړوي او پایله یې ګرمه نړۍ ده.
ساینس پوهان وایي چې د تودوخې لوړه درجه د سمندر د سطحې لوړوالی او د باران په نمونو کې بدلون د بیرل طوفان په څیر د نورو طوفانونو نښې دي. د اروپانډي رپورټ پښتو ژباړه، احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
گرمی شدید در پاکستان تأثیر ناگواری بر میوه‌جات گذاشته است. ام یکی از آن میوه‌هایی است که قربانی موج گرمای شدید شده است. در گرمی شدید میوه به درستی رشد نمی‌کند و نگهداری نکردن میوه در جاهای سرد منجر به از بین رفتن حاصلات تازه می‌شود.
کارگران در یک باغ در تاندو علایار مصروف چیدن ام از درختان هستند، اما برداشت امسال ناامید کننده است. بسیاری از میوه ها خراب شده، از حرارت شدید سوخته و روی شاخه ها آویزان شده. تولید امسال به دلیل آب و هوای شدید احتمالاً به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد.
کیمین وجہ ہے کہ سردیاں دیر تک رہیں.
دلیل اصلی تولید کم میوه ام این است که زمستان دیرتر ختم شد و شروع تابستان دیر بود و سپس گرمی هوا به طور ناگهانی بالا رفت. در نتیجه تولید ام در پنجاب امسال بین 35 تا 40 درصد و در سند بین 15 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
محمد یوسف یکی از کسانی است که حاصلات سردرختی وی از اثر گرمای شدید ضربه دیده است.
این هم که باید حدود 1 کیلو وزن داشته باشد، تنها 1/4 آن وزن را دارد. حد متوسط حاصلات آن کاهش خواهد یافت. ما پولی را که باید به دست آوریم به دست نمی آوریم. یک بسته هم به قیمت $1.80 و دیگر فقط 55 سنت به فروش می رسد. ضرر بزرگی برای زارعان و قرارداد کنندگان است.
پاکستان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده ام در جهان است. این کشور سالانه 1.8 میلیون تن ام تولید می کند که 70% آن در پنجاب و 29% در سند تولید می شود. دکتر رانا تاثیر گرمای شدید بر ام را چنین بیان می دارد.
جو کنزیومر تک جو پروڈکٹ پہنچے گا
محصولی که به دست مصرف کننده می رسد به خاطر حرارت شدید کیفیت خوبی ندارد. ما در قسمت عرضه محصولات ضرر زیاد می کنیم، زیرا یخچال های تخصصی برای حمل ام، کیله یا سبزیجات نداریم.
محمد نواز شاه رئیس یک نهاد زراعتی موسوم به سند آبادگر بورد میگوید گزینه های کمی برای تازه نگه داشتن میوه های فاسد شدنی وجود دارد.
پاکستان
ما حدود 13 میلیون تن میوه و سبزیجات تولید میکنیم و ظرفیت سردخانه موجود 990 هزار تن است. بنابراین اگر در معرض آب و هوای شدید قرار گیرد، قبل و بعد از برداشت تحت تاثیر قرار میگیرد.
بر اساس گزارش مرکز ملی هواشناسی، پاکستان مرطوب ترین ماه اپریل را از سال 1961 با بیش از 2 برابر بارندگی معمول ماهانه ثبت کرد. و گفته کارشناسان، بارانهای شدید ماه اپریل در کنار تلفات جانی سبب ویرانی جایدادها و زمینهای زراعتی نیز گردید.
باشندگان مناطق کوهستانی نیپال مسما به شیرپاها در کوه اورست میگویند که مرتفع ترین کمپ در بلندترین کوه جهان مملو از زباله های است که پاکسازی آن سالها طول میکشد. امسال یک تن از شیرپاها تیمی را رهبری کرده است که برای پاکسازی زباله ها و کشیدن اجساد یخ زده در نزدیکی قله اورست کار میکردند.
یک تیم متشکل از سربازان و شرباها که حکومت نیپال آن را تمویل می کند در فصل کوهنوردی سال 2024 11,000 تن کثافات، 4 جسد و 1 اسکلت انسان را از اورست پاکاری کردند. انگبابو که تیم شرباها و سربازان را رهبری می کند گفت حدود 40 الی 50 تن کثافات هنوز در کل جنوب باقی است.
بیشتر کثافات از خیمه های قدیمی بجا مانده است. بسته های غذا، رنگ، بوتل های اکسیژن، خیمه و ریسمان که برای کوهنوردی و بستن خیمه ها به کار می رود.
از زمان تصرف این قلعه در سال 1953 هزاران کوهنورد از این قلعه بالا رفتند که تعداد زیادی از آنها چیزهای بیشتری از ردپای خود به جا ماندند. با این حال در سالهای اخیر حکومت کوهنوردان را مکلف ساخته است تا زباله های خود را برگردانند و یا هم اعتبار خود را از دست می دهند. با اینکه در گذشته وضعیت متفاوت بود، افزایش آگاهی در مورد محیط زیست در میان کوهنوردان باعث کاهش قابل ملاحظه زباله های بجا مانده شده است. انگ بابو می گوید وضعیت آب و هوا بخش بزرگ مشکل کارشان بود.
ما مجبور بودیم منتظر خوب شدن هوا باشیم، زمانی که آفتاب یخ را آب می کند. اما انتظار کشیدن طولانی مدت در آن بلندی و شرایط امکان ندارد. سطح اکسیژن بسیار پایین است و ماندن برای مدت طولانی در آنجا مشکل است.
بیرون کشیدن زباله ها به خاطر یخبندان و شکستن قطعه ها در این مکان نیز کار مشکل است. این تیم گفته است کندن یخ ها و بیرون کردن تنها یک جسد در کل جنوب که با حالت استاده یخ زده بود دو روز را در بر گرفته است. جسد دیگری در بلندی به ارتفاع 8400 متر کشف شده که انتقال آن به کمپ دوم 18 ساعت زمان برده است. این اجساد سپس به دانشگاه شفاخانه آموزشی ترای بهون در کتماندو انتقال یافت.
دهیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لاره.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان هم د اقلیمي بدلون له ګواښ څخه په امن نه دی. په وروستیو کې توپانونو او سیلابونو د ننګرهار ولایت وځپلو چې په ترڅ کې یې کروندګر او فصلونه زیانمن شول.
په ننګرهار کې وروستي توپان او سیلابونو د لسګونو کسانو له وژلو او سلګونو نورو د ټپ کېدو ور اخوا په دې ځمکو حاصل ته رسیدلي فصلونه له منځه وړي چې کروندګرو ورته هیلې لرلې. سره رود ولسوالۍ کې کروندګر وایي په دې ځمکو یې بیلابیل فصلونه کرلي وو چې د څو میاشتنۍ خوارۍ ثمره یې توپان خاورې کړه.
غنم خو زه یو څه ناڅه د ځمکو نه حاصلات شوی ده، دغه چای او بوره غوړي دغه بعض مریضي بزندې لیړوګانو نه پوره کېده، هغه هم بس الله تعالی دغه شی په موږ آفت راوړ او دغه شی خوشو
دغه بمبلې اوباسلې او باج اوباسلې مې وباس یو عذاب یو توپان راغو بس وروره او مخه سره ټول بس لاندې کوو ټول سیدانو په لادي او دا منډیکا ټوله داسې واله سمې واله نه لیړوګان پرې خو نه جوار پرې خو نه ونې پرې خو نه کورونه پرې خو.
دا کروندګر وی لدی وړاندې مور سره مرسته نه دی شوی او کوم فصلونه چې کرلی وو تخمونه او سری له دکاندارانو په پور اخیستی وو چې دا غویم پور وړي پاتې شو.
موږ ټول په قرض راوړو بیا چې کله فصل مور سره دا داغې نه لګ لګ ورکو هغه ټول موږ باندې په ما غسه چې سره تخم راوړې دا ټول پیسې پرتی
بس حکومت سمندا او مؤسساتو نه مندا غوښتنه دا ورور موږ سره مرسته وکړي موږ سره کومک وکړي ټول زراعت ولا سره ټول د کانونو سره مرسته وکړي او یو ځنې مخاوشه ګوندې مې نورم دې ډېر دې ټول سیدان جوړ شوې دي.
په ننګرهار کې د طالبانو ځایي مسولینو د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي چې د کانال حکومت ځمکه سربیره سلګونه جری به کرنیز ځمکه کې حاصلات لمنځه تللی او ژر به سروي شي.
تر اوسه پورې په سلګونه جری به کرنیز ځمکه تخریب شوی ټول سیمو ته د سروي ټیمونه استول شوی تر څو پورې هغه مستحق یا دغه د کورنۍ چې هغه ته ځانونه رسیدلي دي هغه سروي کې او دې سره مرسته وکړي.
وروستي توپانو سیلابونو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې او فصلونه یې لمنځه وړې دي. سره رود یول هغه ولسوالۍ ده چې کروندګرو یې ډیر زیان لیدلی دی. بایدو ویل چې په دې ولسوالۍ کې په خوا کروندګرو په زیاته اندازه کوکنار کرل او اوس یې د غنمو او نورو سبزیجاتو کرته مخه کړې ده خو دا واري حاصلات او برخې خوارې شوې. محمد زمان سهیل، امریکا غږ.
د ننګرهار د سیلابونو او توپانونو ترڅنګ سکال د افغانستان دوبی هم خورا ګرم دی. په هلمند کې د تودوخې درجه آن تر 15 سانتی ګراد هم لوړه شوې وه. په لشکرګاه کې مزدورکاران وایي د دومره تودې هوا سره د مقابلې لپاره هیڅ نه لري.
د لشکرګا په مرکزی چوک کې هر ورځ سلګونه کسان په دې هیله راټولېږي چې څوک یې د یوې ورځې ساختماني کارت بوزي.
دلته ولاړې پر پنکه وروره په دې سلو دوه سو نفر کې یا یو نفر وځي یا دوه دلته ناشته ناشته نه تر ماپښینه پورې بازی ملار ووي مریضان لا چې بازی روغ ورشي چې کور ته ورشي خالي لا شي نه ته ماشومان په سجاري.
تراکان بخت محمد په لشکرګاه کې په یو ساختماني پروژه کې کار کوي. دی وايي ناچار دی چې دغه سوځون کې مرو وزغمي.
ډیر ګرمه ده نو څنګه کوي خو اوس کار کې ډیر مریضان هم سي او امکان نه لري چې موږ منه اثر کړو یا منه دغه سي یخ شي د سینې لرو یا موږ گزاره سره کو کار سره کو نو کور دی پی سي غاړي نه ډوډۍ غاړي په دغه کار سره کو.
یو شمیر خلک چې اکثریت یې ځوانان دي د ګرمۍ سره د مقابلې په موخه د هلمند سیند ته پناه وړي.
منا خدا ورو ته وخت نن بیر ډیر راځي چې ګرمۍ زیات دی کې ډیر زیاتې خلک نن بیرږي ان موږ هم کله کله راځو د لیلم بیر موږ ځای بیا چې لیرې دي.
د ټول سيزو جګړو ځپلې افغانستان د تودوخي له سختي څپې سره لاس او ګریوان دی چې تر ډیره د اقلیمي بدلون نه خبرل کیږي. ایوب خاورین، امریکا، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
دلتای عظیم مسما به دلتای موبل تنسا در ایالت آلاباما که مساحت آن 1036 کیلومتر مربع می باشد، متشکل از باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، مرداب، جنگل‌ها و دریاها است. ساکنان و محافظان محیط زیست در تلاشند تا از توسعه بیشتر امور صنعتی و ساختمانی در نزدیکی آن که یکی از مهمترین اکوسیستم‌های دلتای جهان را تشکیل می‌دهد، جلوگیری کنند.
دلتای موبل تنسا فضای سرسبز، خوشایند و به طور شگفت‌انگیز دست نخورده متشکل از باتلاق‌های سر و دریاچه‌ها، جنگل‌ها و دریاها و مملو از گونه‌های مختلف نباتات و حیوانات بیشتر از هر مکان دیگری است. این بخش از آلاباما یکی از مهمترین اکوسیستم‌های دلتا به شمار می‌رود. دلتا تنها جایی است که لوسی هولینگز 77 ساله آن را خانه نامیده است و میگوید:
من به ماهیگیری علاقه دارم. بیشتر نقاط ماهیگیری من خراب شده است، زیرا درختان و چیزهایی که قبلا در آنجا بود دیگر وجود ندارد.
در کودکی او هر روز در دریای تنسا آب بازی می کرد و یک مقدار علف جمع می کرد تا ثابت کند که خود را به سوی دیگر رسانده است. هولنگز انوز هم روزانه ماهی گیری می کند. او مالک یک قایق است که به ماهیگیران دسترسی دور و گسترده به دریا را می دهد.
فقط امیدوارم مردم آن را همین طور که است بگذارند، به حال خودش بگذارند، آن طوری که خدا ساخته است.
هولنگز نگران این است که چگونه تغییرات آب و هوا و دورنمای ساخت و ساز صنعتی خانه او را تغییر داده است. کارخانه های مواد کیمیایی، کارخانه های کاغذ و کارخانه ای که مواد حشره‌کش را تولید می کرد زمین و آب را آلوده کردند. با ایجاد سدها جریان آب را به دلتا تغییر داده، مسیر عبور ماهی ها را مسدود کرده و منجر به انقراض ده ها گونه ماهی های آب شیرین و حلزون و صدف شده است. به گفته زیستشناسان، طوفان‌های قوی‌تر و موج‌های آب شور باعث فرسایش جدی و مرگ درختان شده است. جمبو میدور یک عمر را در اینجا به شکار، ماهیگیری، شرم، خرچنگ و بقه گذرانده است. او میگوید:
هر نسل چیز را از دست می دهد، اما نمی دانند چه چیز را از دست دادند، زیرا آنجا نبوده اند. آنان هیچ خبری ندارند. نواسه های من نمی دانند چه چیزهایی را از دست دادند، مگر اینکه با آنان بگویم، اما با آن هم نمی توانند آن را تجربه کنند.
برای سالها او تورهای قایق را برای افرادی که می خواهند در مورد ثروت‌های زیست محیطی دلتا بیاموزند ارائه داد. پس از 82 سال او داستان‌های دارد درباره گله‌های مرغابی که زمان آسمان را سیاه می‌کردند، درباره شکار یک نوع موج‌های آبی به نام نوتریا و حیوانات دیگر و همچنان درباره روزهای بی‌پایانی که در دلتا با دوستان خود قدم می‌زدند. محافظان محیط زیست و مردم محلی امیدوار هستند که حمایت از حفظ دلتا باعث بهبود دسترسی به مسیرهای آب و نگهداری از مناطق طبیعی برای سالهای آینده شود.
با کابل که دی اروپایی طولن ماموریت پا افغانستان که دی اوبو دی بحران پا پراخیدو اندیکنه خودلی او ویلی دی چه؟ وچکالی، ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښوي. دغه بنسټ ویلي دي چې وچکالی په افغانستان کې د معیشت منابع او په ځانګړي ډول خواړه او اوبو ته لاسرسی ګواښوي چې ورسره په دغه هیواد کې د بې ځایه کېدو، روغتیا، امنیت او ثبات په اړه اندېښنې هم زیږولی دي.
اروپایی ټولنې په افغانستان کې د اوبو د وضعیت په حق را ویلي دي چې وچکالی، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د نړۍ تر ټولو ارزښتناکه سرچینې تهدیدوي. په اسرائیلي او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو بنسټ چې مرکزی دفتر په سویس کې دی، په یو راپورټ کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د وچکالی د اغیزو په حق له خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په قریب نږدې 1.5 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو په دغه هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د زراعتي فصلونو د اوبو خور لپاره کار اخیستل خورا زیات شوي دي، چې د دې سره د هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډیره ښکته شوې ده.
کوم خواته چې افغانستان را روان دی، د ځمکې لاندې اوبو مدیریت په ډیر ضعیف کېده او د سطحي اوبو مهارول هم متاسفانه ډیر ضعیف دی. ډیر کارونه افغانستان په مخ کې لري چې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې بیرته تغذیه کړي.
دغه کارپوهان وایي په تیرو سه باندې درې لسیزو کې د اوږدو جګړو له امله په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو نه د کار اخیستلو په برخه کې د قوانینو نه عملي کېدلو هم د ځمکې لاندې د اوبو زیرمونه د خلکو په خپل سر ګټې اخیستنې ته لار هواره کړې ده، او له دې امله د دې هیواد په ډیرو برخو کې د طبیعي اوبو زیرمې لکه کاریزونه او چینې وچې شوې دي. خلکو د کرکیلې لپاره د نوې ټکنالوژۍ په واسطه د ژورو څاګانو ایستلو ته مخه کړې ده او دا لړۍ تر اوسه هم ادامه لري.
تاسو په افغانستان کې داسې قوانینو کمښت دی چې هغه ځمکې لاندې اوبو هغه په منظمه توګه کارونې لپاره خلک مجبور کړي یا خلک مکلف کړي، نو دغه مشکل زیات شوی دی. او خدای مکه داسې قوانینو غیر موجودیت هم داسې دوام ولري، شاید ځمکې لاندې اوبو موږ په ډېر خطرناک حده پورې د هغې د کمی سره مخامخ شو او افغانستان د نورو مشکل سره مخامخ شي.
په دې راپورت کې ویل شوی دی چې وچکالی د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول په شمال او شمال لویدیځو او همداشان په مرکزی ولایتونو کې زراعت، د خوړو خوندیتوب او د معیشت نورې چارې تهدید کړي دي، چې د شاخص له مخې د افغانستان د وچکالی شدت نږدې د دې هیواد نیمایي ولسوالۍ د لوړ خطر په توګه او د زیات خطر په توګه درجه بندي کړي دي.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د طالبانو د نوي قانون په اړه د خبريالانو اندېښنه. د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې ویلي چې د امر بالمعروف په نوم قانون طالبان تر ازيات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور او محدود کړي. سپین ماڼۍ د غزي اوربن خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. په داسې حال کې چې د غزي په تړنګ کې د اسرائیل ځواکونو او حماس وسلوال ترمنځ شدید جګړه روانه ده، د سپین ماڼۍ یو وایان ویلي چې د غزي د اوربن په خبرو کې پرمختګ شوی دی. او په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای ته رسیدل. د امو نهنګانو کرکټ لوبډلې د شپږیزې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر لوبډل ته ماته ورکړه او د شپږیز د کرکټ نهم پړاو لوبو کپ خپل کړ. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست. نن شنبه د 2023 کال د اگست 23 نیټه ده. زه وحید فیضی. د خبريالانو د حقونو د دفاع ټولني او خبريالان وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون دوی اندېښمن کړي دي. د رسنیو د ملاتړ دغه ټولنې زیاتوي چې یاد قانون په افغانستان کې په لوی شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. طالبانو څو ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون توشیح کړ چې د رسنیو په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه کې لیدل کېږي.
د خبريالانو د حقونو د دفاع کمیټه او خبريالان وای چې د اگست پر 28مه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خون لخوا توشیح شوی قانون اندېښمن کړي. یاد قانون څلور فصلونه او 15 درش ماده لري. دغه قانون ولسمه ماده رسنۍ د 0800 د انزورونو لخبرولو منع کوي. خبريالان وای چې پر رسنوي تازه محدودیتونه افغانستان کې صوتي او انزوري رسنۍ دلمن زتلولو لګوخ سره مخ کړي دي.
د طالبانو د قانون د رسنۍ فعالیت نګري ټول لخن سره مخ کوي او ژربه تصویري رسنۍ بند شي. متاسفانه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنۍ په وړاندې دومره مرتونه ندی لګول شوی او دا د بیان پر ازادۍ یو بل درون گزار دی.
د طالبانو د حکومت د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لویر د خزو مخ پټول هم اړین ګڼل شوی دی. د دې قانون د یادې ماده په بل جز کې د خزو غږ چې سندري ناتونه او قرات پکې شامل دی په ټوله کې په لوړ غږ وایل هم عورت بلل شوی دی.
دغه محدودیتونه چې لګیدلې دي د رسنۍ وکي د خزینه او رول بيخي دا کم کړی او رسنۍ بلاد د سقوط سره مخ کړی، ځکه په ټولنه کې بیا رسنۍ وکي د خزینه مشتون ډیر اړین دی، ډیر مهم دی.
افغانستان کې خزینه خبري اعلان لاله پخوا د یو شمیر محدودیتونو سره مخ دي. خزینه او نارینه خبري اعلان پر رسنوي کې ګډ خبرونه نشي کولای او د رسنوي خزینه وایندو یعنی اړلی دي چې د خبرونو پر محل ماسک په مخ کړي. خبري اعلان وایي د طالبانو لخوا نوي محدودیتونه به ایستونځ لا پسې زیاتې کړي.
مونګه واقعا ډیر زیات زوري ګل دې څخه مونږ راځو چې د طالبانو یوازینی فوکس په خزو باندې ده. خلک لږه مری په افغانستان کې هم د اوس په زړه او کندې دي چې هغه محرم نه لري، خو چې بهر یوازې لاړ نشي د کور سودا لپاره، د کور د ضرورت لپاره، نو د چا سره لاړ شي. واقعا مونږ ډیر زیات د تاسف په حالت کې تاسف خوای چې متاسفانه دوی ولې دا سکرنی تر سره کوي طالبان.
د مولا هیبت الله له خوا توشیح شوی دی قانون په کور د نن او افغانستان څخه د باندې خبرګونونه راپارولي. د شنبه های ارغوانی په نوم د افغانستان معترض او خزو دغه قانون د خزو پر حقونو سخت تیری بللي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان او د جرمني د باندنوي چارو وزیر هم یاد قانون غندلي. احمد الله چوال، امریکا غک، واشنگتن.
په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د سفارت په خوانې مرستله انی فورزایمر وایي د طالبانو حکومت په سم مسیر روان نه دی او ټول افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره دیو آزاد زون پشان دی. میرمن فورزایمر امریکا غوښته ویل د امریکا حکومت باید پر طالبانو بندیزونه نور هم زیات کړي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله کېږي، فکر کوي چې د طالبانو حکومت په سم مسیر روان دی؟
د خلکو اړتیاو ته په کتو زه فکر کوم د طالبانو حکومت یا ډله اصلا په سم مسیر روانه نه ده. موږ د پراخ لوږې، خوارځواکۍ، د خلکو لپاره د وظایفو د نشتون، د خلکو د ناهیلۍ او د میرمنو او نجونو لپاره د تعلیم د پراخ نشتون شاهدان یو. د طالبانو رژیم اصلا د خلکو ضرورتونو ته پاملرنه نه کوي.
So do you think the فکر کوي کوم فشار چې نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت راوستي کافی دی ځکه افغان میرمنې پر نړیوال ټولنه د کم یا هیڅ فشار لکبل نیوکه کوي؟
فکر کوم نړیوال ټولنه د دې امکان لري چې زیات فشار راوړي. هغه څه چې موږ وینو د ټولنې هغه غړي چې فکر کوي په سم مسیر روان دي چې تاو پرک شوي دي. د روسیې او چین په شان یو شمېر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشري حقونو په مسله دی افغانستان سره اړیکې بندې کړي، خو یو شمېر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي پر رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي.
ستاسې په نظر نړۍ په مجموعي توګه څه ډول فشارونه یا اقدامات کولی شي چې حداقل طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو درناوي ته وهڅوي؟
فکر کوم په دې اړه دوه کارونه کیدای شي. یو دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ټولو امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه. د دې معنا دا ده چې له هر څه باید کار واخیستل شي، د طالبانو په رهبري اقتصادي او روحي فشارونه راوستل شي، هغوی باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ وانخلي. د مثال په توګه دغه ټول فشارونه باید په یو وخت کې راوستل شي. د فشار بله وسیله دا ده چې نړیواله ټولنه باید ډیرو افغانانو ته چې په سوله ییزه توګه د طالبانو سره مخالفت کوي غوږ ونیسي، او هغوی ته باید د دې کار لپاره ډیره زمینه برابره کړي. خو بل مورد چې زه غواړم ذکر یې کړم هغه دا دی چې طالبان له داخله هم بې له شکه آسیب پذیره دي. که نارینه هم د میرمنو په شان د بشري حقونو لپاره مبارزه وکړي، زه فکر کوم طالبان به بالاخره ورته پاملرنه وکړي. زما په نظر له داخل او بیرون څخه همغږو هڅو ته ضرورت دی.
فکر کوي چې امریکا په دې برخه کې کافي فشار راوستی دی؟
I believe that the US has brought some. زه فکر کوم امریکا یو لړ فشارونه راوستي. د دې کار ستاینه کوم چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوی. د مثال په توګه طالبانو ته هغه کنکل شوی پیسې نه ورکوي چې د افغانستان پورې اړه لري. دا د هغو ډیرو اقداماتو دوه مهم موارد دي چې امریکا غوره کړی دي. خو زه وایم چې امریکا نور څه هم کولای شي. وروستۍ خبره دا ده او لکه څنګه چې ما وویل که امریکا فشار راوړي کله طالبان به بالاخره په افغانستان کې افغانانو ته غوږونیسي.
که په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت ولې ته پام وشي، فکر کوي چې هغوی به پر راتلونکي کې بدل شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی دې خپله بدل شي. زه فکر کوم هغوی په دې باور دي چې کار کوي او کومه لاره چې د افغانانو لپاره غوره کړې سم مسیر دی. خو زه فکر کوم یوازې په کور دننه او بهر قوي فشار هغوی احتمالا تغییر ته مجبورولی شي. د هغوی مفکوره افراطی ده او د تعلیمي سیستم څخه په استفادې هڅه کوي چې ډېر افغانان او ځوانان په خپل مفکوره وروزي.
د ملګرو ملتونو د ترګري سره د مبارزې د برخې مشر خبرداري ورکړي چې د دې احتمال شته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په بهر کې بدونه وکړي. دغه اندېښنې څومره جدي او واقعي دي؟
زه فکر کوم دا ډېرې جدي اندېښنې دي. یوازې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د داعش په اړه راپور نه دی ورکړی، بلکې کارپوهانو د طالبانو په اړه په خپل راپور کې چې د جولای په لومړیو کې خپور شو ورته څه وویل. د طالبانو او داعش ترمنځ ځینې جګړې شوې دي، خو ستراتیژیک مشکل دا دی چې ټول هیواد د ترهګرو لپاره د آزاد زون په شان دی، او داعش کولی شي له خپل افراطیت څخه په هیواد کې د استخدام د وسیلې په توګه کار واخلي، چیرې چې افراطیت د حاکمو چارواکو حکم دی.
بلخوا په کابل کې د طالبانو سوداګرۍ او صنایع وزارت لخوا د سوداګریزو توکو د بازار موندنې نندرتون جوړ شوی. د دغه نندرتون خزینه سوداګرۍ د مالی ملاتړ ترڅنګ په دغه شان نندرتونونو کې د میرمنو د ونډې پر ډیروالي ټینګار کوي. بل ورته ځینې سوداګر وایي چې د ګاونډیو هیوادونو ویزې ډیر کله په لوړه بیه په تور بازار کې ترلاسه کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د نورو نندرتونونو د جوړولو ترڅنګ سوداګر ته د ویزو د اسانتیا ډاډ ورکوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د طالبانو د سوداګری او صنایع وزارت له لوري په دې جوړ سوی نندارتون کې نږدې 300 شل د سوداګریزو توکو غرفې ښودل سوی دي. په دې نندارتون کې ځینو سوداګرو میرمنو هم برخه اخیستې. دغه میرمنې د مالي ملاتړ د غوښتنې تر څنګ وایي چې د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په لوی شمېر نجونو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
نمایشگاه به دختران خیلی مهم است به خاطر که درس نیست، مکتب نیست و دخترها تماما در خانه مانده. خیلی خوب است تا بتانن همو استعداد که در وجودشان است به نمایش بیان بگذارن.
از حکومت ما میخواییم بیشتر امره خانم های متشبث همکاری کنند تا خانم ها بتانن بیشتر پیشرفت کنند. از نگاه مثلا میخواییم کارگاه جور کنند به خانم ها کمک مالیشان کنند.
که څه هم په کور دننه سوداګر ورته نندارتونونه اغېزمن ګڼي، خو بلخوا وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ویزو ستونزې لري. دغه سوداګر وایي چې د ګاونډیو هیوادونو ویزې ډېر کله په تور بازار کې په لوړه بیه اخلي.
د همسایه ممالکو سره مثال ایران یا پاکستان یا نور ممالکو سره دغه د وزارت خارجي سره وغږیږي د ویزو ستونزه حل کړي، چون دغه په تجارت باندې منفی تاثیر لري. ځکه که چیرته په تور بازار کې ویزی پیدا کیږي، دا موږ په زر ډالر باندې یا په دوه زره ډالر باندې اخلو، نو دا تبن موږ دا په موادو باندې دا اچو، نو تبن پوښ په بازار کې چې دا زمونږ دغه تولیدات چې دي یا مصنوعات چې دا قیمت تمامیږي. نو په دې خاطر اکثرا وطنوال هم شکایتونه کوي چې ولا دغه سولار یا نور شیان چې د قیمت شوي نو یو ولایت هم دغه دی.
بل خوا د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند عبدالسلام جواد د شدینه سوداګرو د ستونزو د حل تر څنګ د ویزو په برخه کې د سهولت ډاډ څرګندوي.
بیشتر از 320 غرفه در اینجا برگزار گردیده که تقریبا در حدود 150 غرفه از این مربوط صنایع میشه. الحمدلله در اینجا بانوان متشبث هم بر حصه خود دارن، در یک بخش مشخص برشان جای جور شده، فعالیت های خود انجام میتن، هیچ نوع مشکل برای متشبث های بانو در اینجا وجود ندارد. در بخش تسهیل ویزا برای تمام تجارای محترم ما زمینه را مساعد کردیم تا بیان با وزارت تجارت به تماس شان. ما از طریق وزارت تجارت با وزارت محترم خارجه معرفی شان میکنیم، انشاءالله در بخش ویزا خطر مشکل نیست.
که څه هم افغان سوداګر ورته نندارتونونه د اقتصادي ودې لپاره اړین بولي، خو د ویزو تر څنګ په کور دننه د ګمرکونو له لوړې مالیه هم شکایت کوي. د یادونې وړ ده چې اکثریت میرمنې او نجونې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کار او تعلیم څخه محروم سوي، او دې اقدام د اکثریت خلکو کمزوري اقتصاد نور هم زیانمن کړی دی. شمساریان، امریکا غږ.
په کابل کې د شپږیزي کرکټ لیګ پای ته رسیدلې ده. په اړه په همدې خبرونه کې رپورت لږ وروسته خبريږي. ډېر مننه تر اوسه پورې له موږ سره یاست. په داسې حال کې چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوال ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د سپین ماڼۍ یو وایند جمعې په ورځ د اګست په درویشتمه ویلي چې د غزې اوربند په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د اوربند دا خبرې د مصر په پایتخت قاهره کې کیږي چې د اسرائیل، متحده ایالاتو، مصر او قطر مرکچیان پکې برخه لري، خو حماس پکې ګډون نه دی کړی. د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې خبرو کې د واشنگټن استازیتوب کوي.
د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له رامنځته کېدو وروسته د پنجشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګه 22 کسان ووژل شول. د غزه یو اوسیدونکی مجید داباک وایي چې په بریدونو کې یو خپلوان ژوند له لاسه ورکړی. دا بریدونه د سیمه ییزې سولې په تړاو د خبرو اترو په پس منظر کې ترسره کیږي.
هغه کور والوزول شو او د کور دننه کوچنیان، سړی او ښځې داسې والوته لکه دغه کور چې بیخي جوړ شوی نه وي.
د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په لس میاشتنیو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې په بریدونو کې د امریکا لخوا د ترهګر ګروپ په توګه پیژندل شوې حماس ډله په نښه کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر پر 8 په خپل برید کې 1,200 اسرائیلیان ووژل او په سلګونو نور یې برمته کړل. د پنځشن به پورز پر اسرائیل او ایران له خوا د بریده امکان د لوړې دوله عمل د تشنوج د زیاتې دوه سره امریکا د منځنی ختیځ او بوتا د خپل جنگي بیړۍ د داخله دو اعلان وکړ. تهران د حزب الله او حماس د دوه لوړ پړو مشرانو د وژلو د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. حماس او حزب الله په سیمه کې د ایران دوه متحدین دي.
مونگ سبی تخپل تا چیزات لیگ دولی دی. سو فکر کهوم دا با سمه ویچو ویو چه مونگ دی ایران فکر تا زان رسوله. مونگ با پرده چه که ایران وغواری زواب ورکری زان پوخ کلو. دا خبره دا پیغام هم لیگ دوی چه مونگ با دا اسرائیلو سره ودریگو.
دا امریکا دا بانده نوی چارو وزیر دا اونه منزنی خطی سلخ پل سفر چخه بیر تا راستون شو. بلینکن وویل چې منځګړو یو داسې وړاندیز وړاندې کړل کوم چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موجوده توپیر غم یو.
قطر او مصر کې د خپلو ملګرو سره زموږ پیغام ساده دی، دا روښانه دی، دا عاجل دی. موږ باید د اوربند او برمته شویو په اړه تړون وروستۍ مرحلې ته ورسوو.
د عرب او اسرائیل د اړیکو پوهان وایي په سیمه کې د تشنج د راکمولو لپاره د عربو منځګړتیا مهمه ده.
که عرب منځګړي په دې پوه وي چې اسرائیلو د بلینکن انتقالي وړاندیز پوره کړی، زه حس کوم چې دوی به دا پیغام ایران او نورو ځایونو ته ورسوي او وبه وایي موږ په اسرائیلو وړاندیز لاسلیک کړ، خو موږ په حماس دغه وړاندیز نه دی لاسلیک کړی، خو موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
اسرائیل وایي دوی باید حماس له خوا د اسرائیلو امنیت متوجي امنیتي ګواښ پای ته ورسوي. حماس بیا له غزې څخه د اسرائیلو بشپړ وتل غواړي. ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تیر کال د جګړې له پیل را په دې خوا د غزې د 2.1 میلیون وګړو څخه 90% له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په نور نړیوال خبرونو کې د جرمني پولیس وایي نن شامې د هغه مشکوک بریدګر پسې ګرځي چې د چړې په گزارونو یې زولونګن ښار کې درې کسان وژلي او اته نورې ټپن کړي دي. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال چې د زولونګن ښار د 650 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې ده، د 5 ټپیانو وضعیت خراب پول شوی دی. د پولیسو په وینا ګڼ شمېر پولیس په مشکوک کس پسې د پلټنې په عملیاتو بوخت دي. در اوسه د مشکوک حمله کوونکي په باب زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بریټ انګیزه هم معلومه نه ده. د پاکستان د بلوچستان په پیښین کې په یوې چاودنه کې دوه ماشومان او یوه ښځه وژل شوي او لږ تر لږه 14 کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې 6 پولیس هم شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د شامې په ورځ د اګست په 23 د پیښین پولیسو معاملې ته نږدې شوې ده. د کوټې د روغتون یو ډاکټر ارباب کامران وایي چې 12 کسان د کوټې ښار ته لېږدل شوي چې پکې یوې ښځې د ټپون له امله سا ورکړې ده. تر اوسه کومې ډلې یا کس د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستان کې د څېړنې او امنیتي مطالعې مرکز په خپل روسي رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرۍ 9 پیښې شوي چې پکې 1 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. د امریکا د جمهور ریاست خپلواک کاندید رابرټ اف کینیډي جونیئر د جمعې په ورځ د اګست په 23 خپل کمپاین پرېښود او له جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه معلومه ده چې د کینیډي ملاتړ به ټرمپ سره د نومبر میاشت 15 د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مرسته وکړي که نه. کینیډي وایي چې څو ځلې له ټرمپ او د هغه له همکارانو سره لیدلي او د سرحدي امنیت، د بیان ازادي او د جګړو پای ته رسېدو په مسایلو سره توافق لري. رابرټ اف کینیډي د امریکا د نیو ولسمشر جان اف کینیډي وراره ده. د کینیډي د دې پریکړې په خبرګون کې د هغه پلویان بیلابیل نظرونه لري. کینیډي زیاته کړې چې په هغه لاسو ایالتونو کې چې د کاندیدانو ترمنځ ټاکریزه سیالي ډیره نږدې ده، خپل نوم د رای پاڼو څخه لري کوي. د رابرټ اف کینیډي خويندو ورونو د هغه د پریکړه چې له ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ کړي غندلې ده. دوی په ویلامي کې ویلي له ټرمپ څخه د هغه د ورور ملاتړ د هغه ارزښتونو سره خیانت دی چې زموږ پلار او کورنۍ ته ډیر ګران. جمهور ریاست ته د بیا کاندیدونه د جمهور رئیس جو بایدن د تیرودو د اعلان نه یو میاشت وروسته کمل هاریس د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندي ومنله. هغه خپل پخوانی او راتلونکي پروګرامونه د جمهور غوښتونکو سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مقایسه کړل. په سپین ماڼۍ کې د امریکا غا خبريالي پرسی ورس ودا کاسوارا د شیکاګو خانه د ډیموکرات ګوند د ملي کنوانسون د جریان څخه دا رپورت را لګله.
د دیموکرات ګوند د کنوانسیون په اخر شپه د موسیقي نمایشونه اجرا شول او د چکس په نوم محلي ګروپ ملي سرود وایو. خود دیش به ستوري یا ستار کامل هرس د جمهوری ریاست نوماندو.
On behalf of everyone.
زه د هر هغه کس لوري چې کېدای سي د ژوند داستانې د نړۍ تر ټولو په دې عظیم هیواد کې ولیکل سي، د دې لپاره چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس سم ستاسو لخوا وړاندې شوی کاندیداتوري قبلوم.
میرمن هرس د خپل شخصي ژوند داستان بیان کړ چې د منځنۍ طبقې د رای ورکوونکو د تجارب سره تړلې ده.
موږ د راتلونکي لپاره یو نوې لار باسو، پیاوړې منځنۍ طبقې ته لار برابرو، ځکه چې موږ پوهیږو چې د امریکا د بری لپاره پیاوړې منځنۍ طبقه مهمه ده او د دې طبقې تقویه کول به همیشه زما د جمهوری ریاست اهداف څرګندوي.
میرمن هاریس د جمهوری غوښتون کې ګوند د کاندي ډونالد ترامپ په مقابل کې په محکمه کې محکوم بلل شوی دی. د یوې پخوانۍ سارنوالې په توګه د خپل سابقې د مهمو کارونو یادونه وکړه. هاریس هم د ډیرو نورو وینا کوونکو په شان د هغه سند په حق له خبرداري ورکړ چې د ښي اړخ افراطي پالیسۍ ښکارندوی کوي، خو پخوانی جمهور رئیس هغه رد کړی دی.
موش په هیجو د ترامپ دوهمه دوره به څه ډول وي؟ هرڅه د هغه د 2015 کال په پروژه کې چې ډیرو نږدې مشاورینو یې لیکل ده څرګند دي او ټول خلاصه یې دا ده چې موږ هیواد بیرته شاته بوځي، خو امریکا یعنی موږ شاته نه ځو.
د هرې وینا په مهال ترامپ بیا د مکسیکو سرحد ته د کمپین لپاره تللی وو او د ټولنیزو مطبوعاتو د یوې غونډې کوربتوب یې کاوه، خو د ایالتي اساسو په لیوالتیا یې هیڅ اثر ونه کړ.
هغه موږ راتلونکي جوړوي، هغه راتلونکي چې موږ ورته په تمه یو، هغه راتلونکي چې واقعا په دې ملک کې د هر انسان نمایندګي کوي.
څه چې د دې ملک د فرض ضروري دي، کامل هرس هغه بېخي ښه بیان کړ. موږ ټول د امریکا بیرغ رپوو، امریکا زموږ د ټولو ده او ځکه په همدې خاطر موږ د ملک لپاره مبارزه کوو.
دغه کنوانسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه پوره څلور او یو ورځې مخکې د هر سره د هغې د مرستیال وال سټیم په یو ځای کېدو پای ته ورسېده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
در زیات منو تر اوسه پورې د آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګوري. په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدونه وروسته یو شمېر افغان فلم جوړونکو امریکا او اروپا ته په هجرت مجبور شوي. دغه فلم جوړونکو لړلې دوه خزینه فلم جوړونکو اوس هیل لري چې د فلمونو لړې د افغانو مېرمنو ژوند او مسلو ته د نړۍ پام راوړوي. نور حال پر رپورت کې.
سهرا کریمی د افغان فلم جوړونکو د ټولنې لومړی خزینه مشرده او کله چې په کال 2020 کې د اگست په 15 منېټه طالبانو کابل ونیوونو دا هم مجبور شو چې وطن پرېږدي.
It was a very shocked moment.
د اگست 15 یو زړبګنون کې ورځوه، هر څوک په منډو و، زه هم ورختاوم او حیرانه پریشان وم چې افغانستان سقوط کړی دی.
سهرا کریمی د کابل ته تیښتې صحنه ثبت کړې دي او اوس د همدې شیبو په اساس یعنی له کابل د پرواز پروم فلم جوړوي. هغه وایي چې باور نه کوي چې نړۍ به داسې افغانستان ته شاکړي او اوس غواړي چې د نړۍ پام بیرته افغانستان ته راوګرځوي.
د یوې فلم جوړونکي په صفات دا ماته اسانه و چې ویډیو ثبت کړم او همدا مې وکړل او د فلم جوړولو څخه ولسی ژورنالیست شوم.
سهرا کریمی وایي چې د طالبانو دراتګ نه وړاندې د افغانستان په سینما کې خپل نوم درلودو او اوس غواړي چې د همدې نوم نه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان میرمنو ته کار وکړي. یو بل افغان فلم جوړونکی الکا سادات په کال 2015 کې د افغانو سرتیرو په ژوند فلم جوړاوه او بیا هغه نه یو سرباز وژل شو. اوس هغه غواړي چې هغه فلم تکمیل کړي.
I was making a film about the Afghan commando.
ما د افغانو سرتیرو سره په سنگر کې وخت تیر کړی و ترڅو د هغوی په ژوند فلم جوړ کړم. خو بیا یو سرباز د طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د هغه ډیر ارمان و چې وطن کې سوله وي او بچان یې ښوونځي ته ولاړ سي.
الکا سادات د خپل خور یا سادات په مرسته چې د طالبانو سره د افغانو میرمنو د سولې په خبره فلم جوړ کړی و په کاناډا کې د فلم په فستیوال کې ګډون وکړ.
اټس ناو ا لټ مور هپنینګ ټو
په اوسنی وخت کې د افغانو میرمنو په وضعیت رسنی ډیر تنوایي او څومره چې افغاني میرمنې د مشکلاتو سره مخ دي رسنی هغه ته همره انکاس نور کوي.
الکا سادات او سارا کریمی وطن لري نه یوازې د نور خوځو ژوند ته اندېښمنې دي بلکې د خپل ژوند په اړه هم اندېښنې لري او وایي چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان ته نشي تلای.
ترڅو چې طالبان حالت واکمن وي موږ بیرته نو ستللای کولار سو موږ به ووښنه.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه درې کاله پس هم افغان انجونې لزده کړو او خځې له کاره محرومې دي او سهرا کریمی او الکا سادات غواړي د دوی غاګ نړۍ ته ورسوي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
او د افغانستان د کورنی کرکټ شل اوریز لیگ شپږیز په فائنل کې د امون هنګانو ټیم د باندې امیر خمران ته په 2 وکټو ماته ورکړه او د دې لیگ نه هم پړاو اتل شو. د شپږیز د ساکال ټورنمنت کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کیپټن راشد خان په شمول د ملي ټیم مشهور لوبغاړو هم برخه اخیستې و. د افغانستان د کرکټ مینوال د خپل ملي اتلانو د لیدو لپاره د هیواد د مختلفو برخو نه کابل ته تللی او خوشاله دي چې د خپل خوخي لوبغاړي لنګدې ګوري. نور جزئیات پر رپورت کې
د کرکټ ځوان مینوال باسط ولی هوتک کندهار ته د سلهاو کیلومتر مزل یوازې د دې لپاره وهل چې کابل ته ورسیږي او د کرکټ مشهور ستوري راشد خان د کرکټ په میدان کې ویني. دا کابو 5 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې راشد خان افغانستان د کرکټ په کورنی لیګ کې لوبيږي او راتک سره زرهاو مینوال د کابل کرکټ میدان ته ورغلی دی.
ان شاء الله دا ډېر د خوشحالي احساس کوم. پر ماشم د برمز غش پر بجې سره ریسو یم نو ساش په بجې سره ورسېدلم. پهلن 200 خو یو سات خو می کړی دی برابر میدان تر رئیس برما په دون غټ کتا کې ډیر لاس خوشاله و مچ ان شاء الله کتار سره خوشنۍ سره ته زړه شتانه فار دغه ته غلی یم.
د افغانستان د کرکټ د زرهاو مینوالو د کابل کرکټ لوبغالي مخ ته اوږد انتظار یوازې د دې لپاره کړی چې خپل ملي لوبغاړي لنګدې وویني. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ګړندې وده او د افغان لوبغاړو نړیوال شهرت د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کرکټ سره د خلکو مینه نور هم زیاته شي. په دې لوبغاړو کې د راشد خان نوم نړیوال شهرت موندلې او هر مینوال لنګدې د لیدلو هرمان لري.
ډیر غټ پیار د افغانستان لپاره زموږ د ولست لپاره ډیر شفقان کوي. خپل هوا ته راسه او داس لوب وکي کچېر مردي خپل لوب دلته وکي نړیوال هم کوشش کوي چې د مشتراسي لوب وکي ځکه چې امنیت مام ټینګ دي او په یو لاس په یو ډول.
د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان چې هر کله میدان ته راښکته کیدنو مینوالو به د راشد چغي وهلي او د هغه هر کله یې کاوه. همدارس د افغانستان د کرکټ بل مشهور ستوري محمد نبی د خپل زوی حسن عیسا خیل سره په یو لوبغالي کې لوبیدل هم مینوالو ته پزرو پورې صحنه و.
منا خو دغه دوی دی په اوس محل کې چې ځوانان خوشاله ساتل دي کني په اوس محل کې زه فکر نه کوم چې ځوانان دومره خوشاله وي ځکه چې دغه حالات هم لږ سره کړکچن شول. یو
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ او ملي لوبغاړو سره د مینوالو مینې ته په کتو هیله مندي داده چې یو ورځ به افغانستان ته د نورو هیوادونو کرکټ لوبډلې راشي او مینوال به له کرکټ نور هم خوند واخلي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو له ملتانه ډیره مننه د خبرونه هم همدلته پات رسیدي. تاسو د امریکا غاګ دری او پښتو راډیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ پر پوی پانو او فیسبوک پانو کتل او لوستل شي. تر بیا خیر چره.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام